درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات من قبول کی قدر مونږ او ګلری سکون کو زبرشنا غفاری او زربی هم تاسو ټول ته شرغ واس مم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږ بلوسته هله من د ام چې تاسو ټول قدر مونږ او ګلری سکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوي درنه ګلری سکون کو لکه سرنګ سیس مرسته د نن ورځې مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږ بلوسته نو هله من د ام تاسو ټول قدر مونږ سکون کی د لوستر پای پر رسره ملکه وکړي او ورسره ذکرې قدر مونږ سکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکله دینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ تاسو ټول قدر منځ کوئ کې باید خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنه وګورئ لږ د کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې لو د شمې نه پیل به تر شپږشتې مې سپې پرې هم چې نن قدر منځ وګورئ لږ د کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلرو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمې موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړ معلومات بلبلو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله يم هله دا چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي قدرمنه وګړي زده کوونکو اوس هم د لوست د پیل شی بوتر رسیدلی یو لومړی مرو تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو درنه وګړي زده کوونکو لکه څنګه چې مرو تاسو په تیر وروستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه څه چې د ځمکې څخه لوري وو سیږي او ځات مرغونو پکې موجود وو سیږي په هغه څه تو کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر دې برخه یې غرونو نیولې ده لوړی ستی چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو نشي موجوده په دغو کې دایمي واري موجود دي چې دغه واري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجه د زیاتوالي لامل څخه د واري په اوبو باندې بدلیږي او دغه واري څخه سندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دي لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سونه وو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سونه وي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچې زیاتېږي څنګه چې موږ او تاسو ټول په دې په هیڅ مرکلان هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید به او هم چې نن هغه سیمې زیاتې زرغونی وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سہولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وجدوالي د څو برښنایی بندونو سره جوړشت امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او قبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کېږي د دې ترڅنګ درنو قدرمن زده کوونکو لی سندونه عموما مرستلانې څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغوی د دې مرستلانې څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رستا طرف ته بهیږي او هم چپا طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لوی سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لوی سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لوی سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي کیږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیه په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغولو جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځم په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلانټ او خلاص ډول سره تشریح کوم درنو زكون کولمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سندونه ولولو. د دې حوضې ډیر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدي څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه په خپله د امو د حوضې سندونه دي چې د امو حوضې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دار ایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالی د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هری رود د حوضې سیندونه دي چې د هری رود حوضې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تک لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوضو سیند دی چې دا ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوضه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یوځای کیږي. د تړلو حوضو د سیندونو په نامه سره یادیږي، یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هله مندم چې تر دې د پرې تاسو ټول د افغانستان د اوبلورونکو حوضو سندونو په حق معلومات ترلاسه کړی وو. سی جی وسام د لوس پراتون کې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولوم. درنو سکونکو پلاند او خلص ډول سره وایي چې جهیل سته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ د ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادیږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پولو پوری مربوط ده. یا هم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متر لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سورې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دی لوړې سطحې چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډیره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمیدي او کنګل دی همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوس په دې برخه کې د چکمکتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپل د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سورې 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ش سرزایونه هم جوړ کړی دي یعنی د شو سرزایونو د جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالیز د کونکو اخیرنۍ چخل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړی او بی دی کوم چې د غزنی ولاړی او د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تو ویجی دغه او د دې چخل او به ش خواند لري له شو رونو او بول جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات مالګین چخل د افغانستان او ایران د پولی ترمنس موقعیت لري او به مالګین دی او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړی دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکون کې منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوس پر اتلونکو برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنې ته ځواب وایست لمړنۍ پوښتنه د افغانستان د سندونو نمونه واخلې دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې دی چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نور درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي هله من دې چې تاسو ټول پرې پوسی وو سیږي او یو سم زده کړی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجم تعالی په ما شو وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوس په لاره مینه شت باندې راځي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکي له احترامات متبول کې قدر منو وګړي ځکه کو زبرش نه هم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واسم هم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دې چې تاسو ټول قدر منو وګړي ځکه کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پټرمه ترمنه زکون کوز مرسته سو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په هکله څه پوهیږي. کتاب صفحه له نه دې شمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتمې صفحې پورې. همدارنګه که درمنه وګړلي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: له لومړۍ د اروپا د قانون او صنایعو په هکله څه پوهیږي، دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، د لوست تر پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې ترڅنګ د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون په هکله معلومات ولولو. خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده. یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده، څومره وړې کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دی، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډېره کم اندازه سره و. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلي وسایلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نفت چې دي په د دې په هیواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه شته کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې ترڅنګ درمونه وګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی که چیرې موږ تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دی. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکرو قانونه شتري او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حال په باره کې معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرې کوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلینډ کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلینډ کې بیا د کتاني ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دي کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په شته سره سره ورسېږي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردام په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم چې نن درنو غوړلې ځکه کوونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له یو لدې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدې درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاشه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو جوګل لیز کون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولبستل، او سم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې پرې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړي. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دریم لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو جوګل لیز کون کو په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورت نمبر کولای شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونو او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دي. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی شي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زکونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براست لوکمپیپ د انګلستان په ویست کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو، چې لومړی د اوسپنې لارې په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا وموندله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږ ځکون کوز مرستا سدرن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې زستا سپو درنه حضور کې حاضرې رم دلا پمان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکمل کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا و پارت اس ټول تشرغ واس مایم د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن شپ جملوستم له د چتا ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او جوړه صحت مند او سری د صحت چمه بم پتن می قدر منو سکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته وچو دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هغه قدر من زده کوونکو د لوس د پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچی د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا لوی وچه یو له لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لوی وچه کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا لوی وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حق له به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی.